سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسو مخه کډ ازادي رادیو نه وري ازادي رادیو اوس څلور ساعته د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو صفونو نس یوش او 15 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني صفات ول شپږ نوي نشرات لري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د کابل د امنیت قومندانۍ وای د سټیشن به پورز د کابل خار په شپږم حوزه کې د یو ماين شاودن الکترلګ ریګسان وجليدي د دې قومندانۍ وایند خالد زدران د سشن به پورس پر خپل ایکس باندې په خاندي ټوئیټر ولیکل شو د الو خيلو بسیمه کې د 14 شاوخوا څلور کسان نور ټپيان کړي هم دي د زدران په وینا ماين په یو مرسيډيز بنز موټر کې ځای په ځای شوی و هغه زیاته کړه چې د پیخي سره د تړاو په شک یو تن نیول شوی دی خو د نیول شوی کس هویت نه دی پټه کړی تر اوسه د سشن به د ورځې د 14 مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی تر دې دور مخکې د کابل په لویدیس د شتبرچی کې چې اکثریت شیمیش د سیمه ده هم پر یو کاسټر موټر به می چاودنه شو په خبرت کې د شرواکو په وینا لکټر لګدو ته نوجل شوی او څوارلس نور څوارلسن نورو ټپیانو خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي و چې په دې چاودنې کې 25,000 ټبرې مړه او ټپیان شوي دي د اسلامي دولت ډلې عتایش وسلوالۍ ډلې د دغې برید مسؤلیت منلی وه د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي کوم خاص میکانیزم دشته څو یقین ترلاسه شي چې جګړه ځپلې افغانستان ته د مرستو استول شوی پیسې د نورو اهدافو لپاره نه کارول کیږي یا ناوړه استفاده ترې نه کیږي سیګار په سویس کې د افغانستان د امانت د صندوق په اړه په خپل لیک کې چې تیر شپې د امریکا د استازو جرګې د پښتنې په ځواب کې خبر کړویل دي چې د دې صندوق د 3 میلیارد ډالرو بودیجې د وضعیت په اړه ډېرې پښتنې شته دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک د کنګل شو پیسې او برخه د شتیر کال له واشنگټن څخه سویس ته ولیکدول شو سیګار وای د دې صندوق جوړول هدف د دې شتمنې ترلاسه کول ساتل او خوندیتوب او څو د افغانستان بانک لري د افغانستان د خلکو په ګټه وکړول شي خو سیګار زیاته وی چې دې صندوق سره له دې چې پر جوړیدو یو کال وخت د افغانستان او د افغانانو په ګټه کوم فعالیت نه دی کړی د تهران وی محکمه ایرانی سندرغاړی مهدی راهیت د جبر حجاب په پاړه دی وسندري د ویلو کبله د بند او درو سزا وروله د دې سندري نوم دستا پړونی د یرهی مدافع وکیل زهرا مینووی نن پر خپل ایکس باندې خپل ټوئیټر لیکل دي چې د تهران د انقلابی محکمه شپږشتمه څنګه د سندرغاړی په دوه کال او اتوم یشتو بند او د څلوروی درو په هله محکوم کړ په غیر لګیدلې و چې غواړي د عوامو ذهنیت بدل کړی او د رژیم پر ضد تبلیغات وکړي میرمن منویز یاته کړی د شیرهی اوس مهال د 15 میلیارد تومانو په نقدي ضمانت خوش شوی دی د سندرغړی د 2023 کال پاګیس میاش کې ونیول شو او تر اکتوبر پورې په توقيف کې و او روسه په ضمانت خوش شو خو لننني حکومت روسه بعد نو موړی تقریبا یو کال په زندان کې تیروي او د اروپای ټولنې یو تحقیقاتي ادارې ویلي دي چې 2023 کال احتمالا په تیرو سلو زرو کلونو کې د ځمکې لپاره په توپیر تر ټولو تود کال و د اروپای ټولنې اړوند د کوپرنیک د اقلیمي بدلون خدماتي مرکز نن تایید کړ چې تیر کال 1850 کال راهیسی چې د ځمکې تودوخه سپتیږي تر ټولو تود کال و ساینسپوهانو د ځمکې د تودوخه د ریکارډ لپاره لپسې ماتېدو وروسته تر ډیره د دې نوي ریکارډ تمه درلودله د راپورونو مخې له جون میاشتې را پدې خو هر میاشت د تیرو کلونو د ورته میاشتو پرتله تر مخکنی او هغې تودې وي خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست اعلان کړی دی چې له دې وروسته په افلاین توګه خلک د پاسپورت اخیستلو لپاره غوښتنلیکونه ورکولای شي خو ځینې کسان بیا ورته اندېښمن دي چې د درغلي به پکې ډېره وي
په شفاف ډول باندې مخته وړل شي او دغه د واسطه بازي او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیول شي
همدارنګه د اوچا د هغې اندېښنې په اړه باندې چې ویلي په افغانستان کې د هغې کورنۍ سرپرستی چې میرمنې کوي له ستونزو سره مخامخ دي دا به هم در سره شریک کړو، او همدارنګه په دې به هم را سره راپور واوري چې د جاپان حکومت لخوا په کونړ کې یو شمېر بېوزله کورنۍ سره مرسته شوې ده، دا چې په څه اندازه کورنۍ سره مرسته شوې ده دا به هم درته په راپور کې وایو. همدارنګه ستاسې په پیغامونو کې به د یمن په زندان کې د افغان کډوالو ستونزې هم در سره شریک کړو.
درې نفره افغانان په یمن کې زندان یو یو کال کې دلې یو بې سرنوشت هیڅوک هم په درد نه خوري.
په دې اړه به هم سره راپور واوري چې ایران په افغانستان کې د داعش ودې ته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه وروستی برید په ایران کې کېدای شي احتمالا له افغانستانه پلان شوی وي. دا چې ولې ایران او پاکستان دواړه په افغانستان کې د داعش ودې ته اندېښمن دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو، نور مطالبه مشتمل دي هم غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه په دې خبري مجله کې موز فرید سیال د شمس الحق تازه ده د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی رزو د خبرونې اول مطلب ته د افغانستان پیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سر مفتش ادارې سیګار وای کوم خاص میکانیزم نشته چې یقین تر لاسه شي چې جګړه زپلی افغانستان ته د مرستو استول شي پی سي د نورو اهدافو لپاره نه کارول کیږي یا نه وړ استفاده ترې نه کیږي. تفصیل می زیر مل لاور.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو اداره وایي اوس مهال هیڅ داسې کنټرول نشته چې په سویس کې د افغانستان له امانت صندوق د طالبانو د تمویل په اړه اندېښنو ته ځواب وایي. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق هغه 3.5 میلیارد ډالر دی چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد پانګې څخه د افغانستان اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره جلا شول. دا صندوق د 2022 کال په سپتمبر کې جوړ شو. خوسیګار په خپل نوی راپور کې چې پرونی د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهنني وړیکو کمیټې تلګل اندېښنه خودلې چې لدی پیسو د ناسمې ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره هیڅ کنټرول نشته. دا راپور اصلا د اساس جرګې د بهنني وړیکو کمیټې د 2023 کال د مارچ میاشتې غوښتنو او پښتنو په جواب کې لیکل شوی. په راپور کې وړاندې راغلي د افغانستان امانی صندوق د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی، خو لا هم دا پښتنې بي جواب دي چې دا ګټې څنګه کلا او څه ډول خوندي کېدای شي. خوراپور کې لدی ټول اندېښنو سره سره د یادونه هم شوې چې تر اوسه له امانی صندوق د افغانانو د ملاتړ لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي وستل شوې. ازادي رادیو په سویس کې د افغانستان امانت صندوق د مدیر پلاوی له دوه غړو انوار الحق احدی او شاه محمود مهرابي سره د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره اړیکه ونیوله، خو دوی دواړو زموږ لیږل شوی او پیغامونو ته ځواب ورنه کړ. سیګار داسې مهال له امانی صندوق د طالبانو د تمویل په اړه د اندېښنو بحث مطرح کوي چې له قولې امریکا متحده ایالاتو د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونو اوس مهال نه غواړي چې دا پیسې د افغانستان بانک ته ولېږدول شي. د پیسو د نه لېږدیو لامل د افغانستان بانک دننه د پیسو منځل او د مالی او بانکي سیستم له لارې ترهګرۍ د ملاتړ پاړه اندېښنه ده. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان بانک درې لوړ پوړي چارواکي د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په تور نوم لړکی او د سیګار له قوله تر هغه به د امریکا خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان بانک ته د دې پیسو د لېږد ملاتړ ونکړي چې دی بانک د پیسو منځلو او د ترهګرۍ د تمویل ضد کنټرول په بشپړ ډول نوی عملی کړي او تر څنګه په دې اداره کې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې مخنیوي نیولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا د سیګار د راپور په اړه خبرګون نه دی خوده. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه، خو وروسته د جمهور رئیس بایدن د پریکړې پر بنسټ له دې پیسو 3.5 میلیارد ډالرې د افغانستان امانی صندوق ته ولېږدول شو. طالبانو اوسنی رژیم په ځلونو د دې پیسو غوښتنه کړې، خو دا غوښتنه یې لا هم نه ده منل شوې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
که څه هم د ایران امنیتي ادارو تر اوسه نه دی ویلي چې د کرمان پیښه چیرته پلان شوې وه، خو د ایران د پارلمان مشر وایي د دې پیښې ریښې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت دی چې غواړي د افغانستان ګاونډي هیوادونه نام نه کړي. محمد باقر د څرګندونې د تاجکستان د پارلمان له مشر رستم امام علي سره په لیدنه کې کړي او د دواړو لورو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړي. تفصیل هم هېواد نورو.
په داسې حال کې چې د ایران امنیتي ادارو نه دی ویلي چې د کرمان وروستۍ پیښه په کوم هیواد کې پلان شوې وه، خو د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف وایي د دې پیښې ریښې په افغانستان کې د داعش ډلې په فعالیت پورې تړلې چې غواړي د افغانستان ګاونډي هیوادونه ناامنه کړي. قالیباف دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په تهران کې د تاجکستان د پارلمان له مشر رستم امامعلي سره په لیدنه کې کړي. د تاجکستان د پارلمان مشر هم ویلي دي چې د ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان وضعیت ورته د اندېښنې وړ دی او دا حالت د ښځو او ماشومانو په ګډون د ټولنې په مختلفو قشرونو ناوړه اغېزې کولی شي. د ایران او تاجکستان د پارلمان مشرانو په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ټولو قومونو او سیاسي خوځښتونو له ګډون پرته طالبان یو ثابت دولت نشي جوړولی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ایران او تاجکستان د پارلمان د مشرانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلي مجاهد مخکې ویلي وو چې داعش ډله یې په افغانستان کې ځپلې ده او همدا ډول ګڼو طالب چارواکو په ځلونو په خپلو ویناوو کې ویلي دي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر بیا وایي که څه هم دا تضمین څوک نشي ورکولی چې داعش ډله په افغانستان کې له منځه تللې، خو زیاتوي چې یوازې افغانستان ته ګوتنیول هم د مسلې حل نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داعش یو افغاني پدیده نه دی او دا اوس په سیمه کې ډېر هېوادونه ګواښي. څو ورځې مخکې هم تاسو لیدل په کابل کې دوی برید وکړ. دا چې دغه ټول مسؤلیت د افغانستان د ادرس نه راځي دا هم ناروا خبره ده، ځکه افغانستان هم د دغه داعش د کړنو نه ډېر ځورېږي او ډېر قرباني ورکوي.
په تېر جمهوري حکومت کې د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری وایي که څه هم اوس افغانستان ته ګوته نیول کېږي چې د ترهګرو ځالې پکې دي، خو نوموړی زیاتوي چې په تېرو کلونو کې ډېرې ترهګرې ډلې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې وې او هملته پالل کېدې چې اوس هم دا ډلې فعالیت کوي. ښاغلی شینواری ازادي راډیو ته وویل
تروریستانو کومې ډلې چې دي، که داعش ده که نورې نړیوالې او سیمه ییزې ډلې دي، دا وړې تروریستي ډلې نه دي، دا نړیوالې تروریستي ډلې دي. دو د نړۍ په سطحه باندې فعال دي. خپله پاکستان او ایران چارواکي په کې ښکیل دي، په پټه باندې او په ښکاره باندې د دغه ډلو نه ملاتړ کړی دی او ملاتړ کوي، او د خپلو سیاسي مقاصدو او ستراتیژیکو اهدافو لپاره په خپلو هیوادونو کې د دوی نه ګټه پورته کوي.
په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوه باخبره سرچینو په حواله لیکلي وو چې د متحده ایالاتونو استخبارات تاییدوي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګې کړي، خو د طالبانو ویان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې داعش ډله یې ځپلې ده او په افغانستان کې پټنځایونه نه لري. ایراني چارواکو د جنوري په اوومه نیټه ویلي وو چې د کرمان په چاودنو کې د لاس لرلو په تورې 22 کسان نیولي دي. د دې هیواد چارواکو د لومړني برید مسؤول یو تاجکستانی تباه بللی وو، خو د دویم برید د مسؤل په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. د ایران د کرمان ولایت په دو بریدونو کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د 400 افغانانو په ګډون یو نوي تنه پکې ووژل شول.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د هغو څرګندونو له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د موړي کابل ته تر سفر مخکې ازادي راډیو مشال څانګې سره په مرکې کې ویلي وو په غزه کې جنګي جنایت روان دی، خو خلک وایي چې ولې افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن وروستیو څرګندونو د ټولنیزو رسنیو د ځینو کارونکو فعالانو غبرګونونه پارولی دي. نوموړي کابل ته تر سفر مخکې د ازادي اروپا ازادي راډیو له مشال څانګې سره په مرکه کې ویلي وه په غزه کې جنګي جنایت روان دی، خو خلک وایي چې ولې افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د نوموړي د خبرو دغه برخه په تیرو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې او د ځینو ټولنیزو رسنیو کارونکو پرې نیوکې هم کړې دي. د ټولنیزو رسنیو د کارونکو له ډلې میرویس عمرخیل په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي اوس څرګنده شوه چې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې د چا په غوښتنه تړل شوي دي. میرویس یاده کړې په داسې حال کې چې د دغه پاکستاني مشر لوڼې او زامن په غوره پوهنتونونو کې زده کړې کوي، هغه وایي د افغان نجونو د زده کړو په اړه څرګندونې کوي. د سیاسي چارو کارپوه او د طالبانو پر تګلارو انتقاد کوونکي عصمت قانع پر خپله ایکس پاڼه کې د غزې له جګړې سره د نجونو د زده کړو تړل غیر منطقي بللي. بل پلو له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر منجون ازادي راډیو ته ویل دوه کلونو راهیسه د زده کړو د بی برخې کېدو له امله اوښکې تویوي او دا چې زده کړه د دوی حق دی له بلې هیڅ مسلې سره نشي پرتله کېدی. دوی له ډلې مرزي ازادي راډیو ته وویل
فرض کنید اگر ما در مکتب
فرض کنید موږ درس ونه وایو آیا د فلسطین ستونزه او جګړه پای ته رسیږي؟ نه، دا پای ته نه رسیږي. دا موږ سره هیڅ تړاو نه لري چې د بل هیواد بدبختي او جګړه موږ پر غاړه واخلو. که دا د حل لارې وي، لومړی باید په پاکستان کې د نجونو ښوونځي وتړل شي.
اگر واقعا رای حل همی است.
له زده کړو بې برخې شوې او بل نجلۍ شیرین نزایی وایي چې افغان نجونو او میرمنو ډېره قرباني ورکړې او د نجونو زده کړو ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
افغان جنو کلونه کلونه هڅه وکړه د پرمختګ په حال کې وي او وی کولی شول خپل حقونو دفاع وکړي. څنګه کېدلی شي چې د غزې جګړه د نجونو تر زده کړو مهمه شي؟ هیڅ ټولنه له پوهاوي او سواد پرته ښه راتلونکی نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هېڅ بهرنی وګړی حق نه لري چې د افغان نجونو او ښځو د اساسي حقونو په اړه پرېکړه وکړي. د دوی له ډلې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلک او د افغانستان ښځې هیچا ته اجازه نه ورکوو چې له بهر څوک راشي او زموږ په اړه پرېکړه وکړي یا زموږ په اړه خبرې وکړي. که دوی غواړي له خپل هیواد یعنی پاکستان څخه دې پیلې وکړي او خپل ښوونځي دې وتړي. افغانستان د بل هیڅ هیواد پر وړاندې مسؤل نه دی. د هیڅ قانون له مخې دوی نشي کولی موږ له زده کړو بې برخې کړي او په دې دلیل چې په فلسطین کې جګړه روانه ده.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د یو شمېر پاکستاني چارواکو څرګندونو غبرګونونه پارولي دي. د دې ډلې د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان د 2014 لمریز کال د لیندې میاشتې په وروستیو کې په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د حق د تامینولو د غوښتنو په اړه ویلي وو چې نړیواله ټولنه باید لومړی د افغانانو غوښتنو او کلتور ته درناوی وکړي. د 2018 کال اګست رئیس کله چې طالبان پر افغانستان دویم ځلې واکمن شول، د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع شوې دي او د 2022 کال په ډسمبر کې پوهنتون ته د تلو مخه ونیول شوه. که څه هم نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل دروازو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته رسیدلی، نن د لبنان پر قلمرو د اسرایلو برید درې کسان ووژل. له بلې خوا د غزې پر تړانګې نن هم د اسرایلو حملې روانې دي. د خیریه ټولنو په وینا د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی. تفصیل احمد تکل نورو.
د لبنان امنیتی چارواکو او دولتي خبری آژانس نن وویل چې د اسرایلو یوې بی پیلوټه الوتکې نن سهار د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د توغندي برید وکړ او درې کسان یې ووژل. د حمله د اسرایلو له سرحد څخه 3 کیلومتر لري تر سره شوې ده. یو ورځ مخکې هم اسرایلو په یو ورته برید کې د حزب الله یو قومندان ووژه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هڅه کوي ټولې سیمې ته د حماس او اسرایلو د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. هغه نن اسرایلو ته ورسید او د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې د راتلونکي په اړه له اسرایلي چارواکو سره جدي خبرې پیل کړې. ښاغلی بلینکن پرون وویل چې سعودي عربستان، اردن، قطر، متحده عربي امارات او ترکیه پر دې غور کوي چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې په بیا رغونه او اداره کې برخه واخلي. د غزې ډیره برخه په تیرو دریو میاشتو کې د اسرایلو د بمبارۍ په نتیجه کې ویجاړه شوې ده. نن په داسې حال کې چې له اسرایلي چارواکو سره د بلینکن خبرې روانې وي، د اسرایلو پوځ په کلابند غزه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس در راپور لمخه د اسرایلو درنو هوایی حمله او نخټو د کډوالو کمپونه ولرزول چې په نتیجه کې فلسطینی وګړي په یو خوندي ځای پسې ګرځیدل او د بشری مرستو د رسولو چاره لخند سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې ویلي چې د غزه په مرکز او جنوب کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی، په مرکزی سیمو کې بشری مرستې ځنډیدلې او دا ویرشته چې د سیمې درې لوی روختونونه بند شي. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان بولي، د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. له دې برید وروسته اسرایلو د غزې پر ترنګ له هوا، ځمکه او سمندر څخه حمله پیل کړې. د حماس تر ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه له 2400 زیات کسان وژل شوي، چې له دریو دوه برخې ښځې او ماشومان دي. په دې شمیرو کې د حماس د وسلوالو او ملکي وګړو توپیر نه دی ښودل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په خپل نوی راپور کې ویلي دي د محل په افغانستان کې د کورنیو سرپرستی میرمنې تر ټولو زیانمنه ډله ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي د محل په افغانستان کې د کورونو سرپرستی خزه د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیانمنه ډله ده. دغه سازمان د لمړنۍ یو اړتیا لپاره په بیړنۍ لارو چارو ډیره تکیه د کموم رنجونو په ودونو کې زیاتوالی، د خوړو نه خوندیتوب او د ماشومانو د کار زیاتوالی د نورو زیانونو په توګه یاد کړي. و چا دا مسایل په یو راپور کې چې د دوشمې په ورځ د افغانستان د بشري اړتیاو پلان او په 2040 کال کې ورته د جواب ویلو په نوم خبر کړي مطرح کړي دي. و چا په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي چې ډیری خزي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورونو ځینې سرپرستی میرمنې هموایي د طالبانو لخوا د خزو پر کار د محدودیتونو له امله اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی. د دې خزو لړلې فرشته وایي مخکې په کابل کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس بدندې شوی. نو موري چې د 15 ماشومان مور ته وای د چنګاخ په میشت کې د طالبانو حکومت لدندې ګوخه کړه او اوس د عاید کومه بل سرچینه هم نه لري چې خپل ماشومان ته خواړه برابر کړي. فرشتي ازادي رادیو ته ویل
یګونه نونوار خانم خودم بودم،
زه په خپل کور کې وزنې ټوټې راوین کې وم، بل څوک نشته چې له ما سره مرسته وکړي. له امارات څخه غواړم چې بیرته می په دند کړي. زما په چیر په سلګونه کورنۍ یعنی خځې شته چې خپل کورنۍ او سرپرستی دي. دوی څه وکړي؟ اولادونه یې څه وخوري؟ زما 15 اولادونه دي. زه شپه ورځ حیران یم چې څه وکړم. ډیر غریب او لستونځو ډاک ژوند تیروم.
زندگی فلاکت بار سپری میکنه.
عبیدا چې په مزار شریف ښار کې خون کې و هم وای خوند مړ شوی او د طالبانو لخوا د خزو پر کار له بندیز ورسته د خپل ژوند لګښتونه نشي پوره کولای.
شرایط قبلی که بود ماش داشتم.
مخکې می ماش درلوده او اوس می چه میړه مړ شوی بل څوک نشته چې کار وکړي. زه خپله د کور سرپرسته یم، عواید هم نه لرم، همداسې په کور کې ناسته یم او ژوند مخکې نشم وړلای.
نمیتونم زندگی را پیش برده.
یلدا چې د یوې وکسیزې کورنۍ سرپرسته د هموای پخوا د یو خصوصي ښوونځي مدیره وه، خو د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده.
زه دی وصله پاره د خپل وکسیزې کورنۍ سرپرسته یم. لدی ورسته به وګورم چې څه کیږي او څه به وشي. هر ورځ له یوې نوې ستونزې سره مخ کیږو.
مشکلات جدید سر رایمونه.
که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د ښځو په فعالیتونو د محدودیتونو ترڅنګ هغوی په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو او سنگارتونونو کې له کاره منع کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو د کمښت او د ډیرو ښځو د بیدندې کېدو ترڅنګ بشري مرستو ته د اړمنو ښځو شمیر هم ډیر کړی. و چا په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه د خیام غږی او مرستې رسولو په خاطر دوی په 2040 کال کې د 3.1 میلیونه افغانانو له ډلې 12.3 میلیونو ته لومړیتوب ورکړی چې د دې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
راپور کې مو اوریدل چې چا ویلی په افغانستان کې هغه میرمنې تر ټولو ډیر زیانمنې دي چې د کورنۍ او سرپرستی ورترغاړي او اوس په کور ناستې دي. له بل طرفه د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست لوري د افلاین غوښتون لیکونو د منلو له اعلان وروسته یو شمېر کابل ښاریان د پاسپورت اخیستو کې د درغلۍ او ګډوډۍ په اړه اندېښنه لري. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اندېښنه څرګنده کړې ده. ورزو تفصیل په راپور کې اورو.
د پاسپورت لریاست د خلکو له شکایتونو او پکې د ګډوډیو له د او ورسته د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې سر له سبا د مرغومي په شلمه با په افلاین ډول د پاسپورتونو د غوښتنلیکونو د منلو پروسه پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اړوند پاسپورت ریاست تیره ورځ پر خپله ایکس پاڼه د دغه ریاست د مشر مولوي عبدالکریم حسیب یو ویډیویي کلیپ خپور کړی دی چې پکې ویلي دي خلکو ته د پاسپورت اخیستلو د اسانتیاو په موخه سر له راتلونکې چهارشنبې د پاسپورت د غوښتنې افلاین پروسه پیلوي. نوموړي دغه راز ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د خلکو آفلاین غوښتنلیکونه یا کاغذي عریضې یوازې د پنجشنبې په ورځو کې منل کیږي. هغه له خلکو غوښتي چې د نظم په مراتولو سره د ګډوډۍ مخه ونیسي. خو یو شمېر کابل ښاریان چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وایي په آفلاین ډول د پاسپورت ویش پروسې ته خوښ دي، خو د ګډوډۍ او روڼتیا په اړه اندېښنه لري. روحالله چې د کابل ولایت اوسېدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
آنلاین پدمنګ پروسه دا سه پټه په ولاړه باندې پیګم چې موږ نوبات وکړل راځي موږ د دې په خاطر دا خوښ درو کوم پروسه چې آنلاین شروع کیږي په کې شفافیت او مد نظر ونیسي.
د غراز یو شمیر کابل خاریان دا هم وایي چې د آنلاین پروسې پر ځای په آفلاین پروسه کې درغلی ډیره وي او د طالبانو حکومت به ونه توانیږي چې د درغلی مخه ونیسي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شفق او مصطفی د آفلاین پروسې د اسانتیاو تر څنګ پر نه روڼتیا اندېښنه لري.
د پاسپورټونو ریاست چې دغه کوم نوی اقدام کړی دی که څه هم تر څنګ به یعنی مشکلات او ستونزې ولري، ولې د ځینو خلکو دپاره به یو څه اسانتیا وي. نو دغه پروسه چې اوس په حضوري ډول باندې نو د ځینو خلکو دپاره به ګټوره وي، خو په دې شرط باندې که چیرته دغه پروسه په شفاف ډول باندې مخته وړل شي او دغه د واسطه بازۍ او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیول شي.
کونیم سال شده یو نیم کالو شو چې ما نوم لیکنه کړی ده، تر اوسه راته نوبت نه دی رسیدلې. کدا ډول دوام کړی ممکن پاسپورت مې نور هم وزړیږي. زه هیله لرم چې دا نوې پروسه کې پاسپورتونه په منظم ډول وویشل شي او پروسه رڼه کړي تر څو ګډوډي رامنځته نه شي.
ګډوډي نه شوه مو
د کابل د خاریان داسې مهال د کاغذي غوښتنلیکونو له لارې د پاسپورت ویش پروسه کې د روڼتیا په اړه اندېښنه لري چې تر دې مخکې د مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورت اخیستلو آنلاین پروسه کې هم نوبت په پام کې نه نیول کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې په آفلاین ډول د پاسپورتونو د ویش پروسې له لارې به هره پنجشنبه د خلکو کاغذي عریضې منل کیږي او بیا به هر غوښتونکي ته یو سټیکر چې د پاسپورت د طی مراحل نیټه پرې لیکل شوې وي ورکول کیږي او پر یاده نیټه به غوښتونکی د خپل پاسپورت د مراحلو د طی کولو لپاره راغوښتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست د روان 1402 لمریز کال د تلی میاشتې په 15مه خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت د ویش آفلاین پروسه راپیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې ډیری خلک د دوی په خبره له بیکارۍ، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته روان دي، د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه هم ډیره شوې. خو یاده پروسه له تیرو نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې تل له ستونزو سره مخ شوې.
ستاسو له پیغامونو
زه اسد الله د هلمند مدالې څخه د پیغام ته پرېږدم. ما د ازادي راډیو د مشرتابه او ټولو ملګرو څخه دا هیله کوم ازادي راډیو په افغانستان کې بیرته فعالیت پیل کړي. ازادي راډیو ډېره ښایسته راډیو او ډېر ښه پروګرامونه لري، نو په افغانستان کې د ازادي راډیو هیڅ حد اوس په افغانستان کې نه کوي.
السلام علیکم آزادی راډیو اوریدونکو او کار مور را په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی وچکلی زپلی، نو مور ور د حکومت سمور سره مرستو په سلام.
د کندهار د ولایت تشپین د بولک ولسوالی کې بالکل د موږ د ډاکټران چې دي کې د کلینیک دي کې شخصي ډاکټران دي بالکل په ټول ولسوالی کې ډاکټران نشته. دلته چې مطلب یو څوک دوا او پنمانو پوي کې د دواو پنمانو پوي او متکی انګلیش زده هغه دوا خانه راستري هغه ډاکټر صاحب یې هغه را ولایږي چې مریض ورسي مرض یو یې د بل مرض دوا ورکی پی پیږي نه هغه مریض ته یو پدری نور بدن ته تاوان ورسیږي خاص بدن کې لکه زار وګرځي. نو زما خبره ده د محترمو باید چې د افغانستان د صحت وزارت باید دلته آیاته رالیږلي وای او دلته د ډاکټران چې انتحامون اخیستي وای.
مخ په یمن کې زندان یو درنه پر افغانان یو ازادي رادیو د عمرسته را سره وکي دای مو گزارش کم گزارش هم کپورته کو گزارش جوړ بکو کای تاسو خو خې مخ درنه پر افغانان په یمن کې زندان یو یو کال کې دلی یو به سرنوشت هیڅ کوم په درد نه خوري دغه د ریاست سفاره د پیغام ورکوه غا پیغام ته جواب نه ورکوي یو میاست درنه میاست درای هفته بعد یو پیغام د موجو اول کوي سي دولت خبر سه مقدلته پریشان سرګردانه یو ولادت زندان کې وضعیت هم ډیر خراب ده.